الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم د جنت مبارک خوندور معلومات دعای عطار یا الله پاکا سوک چې دار سالا د جنت مبارک خوندور معلومات ولولی یا ووري هغه د مور او پلار او د خاندان سرا په جند الفردوس کې د خوږ آخري نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گاونڈی جوڑ گئی آمین بجاہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم د جنت ناشنا میوا درود شریف فضیلت د مسلمانانو سلورم خلیفہ مولائے کائنات حضرت علی المرتضی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمائی چ اللہ پاک په جنت کې یو ونه پیدا کړی ده د کومې میوه چې د مڼې نه غټه د انار نه وړه د کوچو نه نرمه د شاتو نه ام خوږه او د مشکو نه زیاته خوشبوداره ده د هغه ونې خاخونه د لمدو ملغلرو تنې د سرو زرو او پاڼې د زبرجدو دي د دې ونې میوه صرف هغه کس خوړلی شي څوک چې د مدینې په تاجدار صلی الله علیه و آله وسلم باندې زیات درود پاک لولي صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد دعا کورونا اللہ پاک د دې دنیا نه علاوه دو نور عظیم الشان کورونه پیدا کړی دي یو د نعمتون والا کور دی هغه ته جنت ویلی شي او بل د سزا والا کور دی هغه ته دوزخ ویلی شي الله پاک په جنت کې د خپل ایمان والو د پاره ډیر قسمه داسې نعمتونه را جمع کړی دي کوم چې نه کوم سترګو لیدلی دي نه چا اوریدلی دي نه د یو انسان په زړه کې د هغې خیال راغلی دی د جنت په تعریف کې چې کوم مثالونه ورکولی کیږي هغه صرف د پوهه کولو د پاره دي ګنې نو د دنیا د ټولو نه بهترین سیز د جنت د سسیز سره هیڅ مناسبت نه لري جنت څومره لوی دی د جنت طلبګارانو د جنت پیدا کوونکی زمون خالق او مالک د قرآن کریم په څلورمه سفاره سوره آل عمران آیت نمبر 133 کې ارشاد فرمای وسارعوا الى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والارض اعدت للمتقين مفهوم ترجمه کنز الارفان او د خپل رب بخنی او د هاغه جنت طرف ته منډې کړی چې د هغې فراختیا د اسمانونو او د ځمکې برابر ده هغه د پرهیزګارو دپاره تیار کړی شوی دی د دې آیت په تفسیر کې دی د ګناهونو نه په توبه د الله پاک د فرایضو ادا کولو سره په نیکو باندې عمل او په ټولو اعمالو کې د اخلاص پیدا کول او د خپل رب د بخنی او د جنت په طرف باندې تادی کوي بیا د جنت فراختیا یې سداسې بیان کړې ده چې خلک پرې پوه شي ځکه چې خلک چې د ټولو نه کوم لوی سیز ویني نو هغه هم اسمان او ځمکه دي د دې نه هغوی اندازه لګولی شي چې که ټول اسمانونه او ځمکې را یوځای شي او یو قطار ته نه جوړ کړی شي نو کومه فراختیا او لویوالی چې به د دې نه جوړیږي د هغې نه د جنت د پلنوالي اندازه لګیدای شي چې جنت څومره لوی دی یو معلوماتي سوال او جواب د الله پاک په عطا سره د غیب و خبر ورکوونکې زمونږ د خوږ آقا او مولا مکی مدنی مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم په خدمت کې هرقل بادشاه خط لیکلو چې جنت دومره غټ دی چې اسمان او ځمکه په هغې کې رازیږي نو بیا دوزخ چرته دی حضور صلی الله علیه و آله و سلم په جواب کې وفرمایل سبحان الله چې کله ورځ راشي نو شپه چرته وي د قرآن کریم مفسر حضرت علامه نعیم الدین مراد آبادی رحمت الله علیه لیکي د دې فصیح او بلیغ خبرو معنی ډېرې باریکې دي په ظاهري طور معنی دا ده چې د دوره فلکي یعنی د اسمان غیر چاپیر نه یو اړخ ته ورځ حاصلیږي نو دې بل طرف ته شپه وي چې یو طرف ته ورځ شي نو دې بل طرف ته شپه شي دغه شان جنت اوچت طرف ته دی او دوزخ لاندې طرف ته دی د مسلمانانو د دویم خلیفه حضرت عمر فاروق رضی الله تعالی عنہ نه یهودیانو دا پوښتنه وکړه نو هغوی هم دغه جواب ورکړی په دې باندې هغوی عرض وکړو چې په تورات کې هم داسې ویلی شوی دی مطلب دا دی چې د الله پاک د قدرت او اختیار نه څه هم لري نه دي کوم سیز چې چرته غواړي دی دا د انسان د نظر تنګي ده چې د یو سیز غټوالي ته حیرانیږي او پوښتنه کوي چې دا دومره غټ سیز به چرته رازیږي گدا بی منتظر ہے خلد میں نیکو کی دعوت کا خدا دن خیر سے لائے سخی کے گر ضیافت کا شرح کلام رضا دا اللہ پاک پا بارگاہ کی امام اہل سنت اعلی حضرت رحمت اللہ علیہ دا جنت دا عظیم نعمتوں ذکر کوی او عرض کئی یا اللہ پاکا پا جنت کے بنیکان و بندگان و تڈیر نعمتوں او دعوتوں ور کولیش زہم دا ہاغ دعوت انتظار کم ستاف فضل و کرم سر دی پا خیر سر ہاغ وقت راشی چی مونگ با دا جنتی نعمتوں نخون اخلو صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد جنت چرته دی جنت چرته دی په دې باره کې د علما کرام رحمت الله علیهم مختلف ارشادونه دي. البته ډیره صحیح خبره دا ده چې جنت د وم اسمان د پاسه دی، ځکه چې په قرآن کریم کې دی عند سدرة المنتهى عندها جنة المأوى. مفهوم ترجمه کنز العرفان: د سدرة المنتهى خوا سره، هغې سره نزدې جنة المأوى دی. د صحابی رسول حضرت انس ابن مالک رضی الله تعالی عنہ نه پوښتنه وکړه شوه چې جنت په اسمان کې دی او که په ځمکه کې. او یې فرمایل کوم ځمکه او کوم یو اسمان داسې دی چې په هغې کې جنت راځی شي؟ عرض وکړی شو نو بیا چرته دی؟ او یې فرمایل د اسمانونو د پاسه او د عرش د لاندې دی. خوږو محترم اسلامی رونو، جنت ډیر عظیم و شان ځای دی، د الله پاک د رضا او د هغه د دیدن ځای دی. په قرآن کریم کې د جنت عظمت او شان څو ځل بیان شوی دی. الله پاک دې د خپل خوږ آخري نبی صلی الله علیه و آله وسلم په وسیله زمونږ په جنت الفردوس کې د خپل خوږ حبیب صلی الله علیه و آله وسلم گاون نصیب کی. آمین بجاه خاتم النبیین صلی الله علیه و آله وسلم. بلا حساب ہو جنت میں داخلہ یا رب، پڑوس خلد میں سرور کا ہو عطا یا رب. جنت سمر لوے دے، دا جنت دا عظمت هم سمره ښکلی شان دی. جنت سمره لوی دی دا الله پاک او د هغه په ویلو سره هم د هغه رسول ته معلومه ده. خلاصه دا ده چې په جنت کې سل درجې دي. په هرو دوو درجو کې دومره فاصله ده څومره چې د اسمان او د ځمکې ترمنځ ده. د ترمذی شریف حدیث پاک دی که چېرې ټول عالم په دې جنت په دې یوه درجه کې راجمع کړی شي، د ټول عالم دپاره بیا هم دغه درجه فراخه ده. د جنت ښکلا، انسان چې په دنیا کې ښکلی منظر وویني نو بې اختیاره وایي چې د جنت په شان منظر دی. یعنی د یو عام انسان په ذهن کې هم د جنت نقشه ښکلی او ښایسته ده. خو یاد ساتئ چې د دنیا ټولې ښکلې نظارې د جنت په مخ کې هیڅ حیثیت نه لري، ځکه چې جنت دومره ښکلی دی چې که د جنت د نوکم رسیس په دنیا کې ظاهر شي نو ټول اسمان او ځمکه به ښایسته شي. او که چېرې جنتی کړه یعنی بنګړې ظاهر شي نو د نور رڼا به ختمه کړي، لکه څنګه چې نور د ستور رڼا ختموي. جنت ته د داخلېدو بیان: د جنت دروازې به دومره پلنې وي چې د یو اړخ نه تر د بل اړخه پورې به د تیز اس د اویاو کالو په مزل باندې وي. یعنی چې تیز اس اویا کاله منډه ووهي دومره غټې دروازې به وي. مسند امام احمد: بیا به هم جنت ته داخلېدونکي په دومره شمیر کې وي چې د یو بل سره بې اوږې لګېدلې وي، بلکې د ګڼې په وجه باندې به دغه دروازې ماتیږي. رومبی ډله کومه چې به جنت ته ځي د هغې مخونه به داسې پړقېږي لکه د څوارلسمې شپې د سپوږمۍ، او دویمه ډله به لکه چې د ډېر پړقېدونکي ستوري په شان وي. جنتیان به ټول یو زړه واله وي، د هغې په خپل منځ کې به هیڅ اختلاف او بغض او کینه نه وي. په جنت کې به ونې څنګه وي؟ صحابه رسول حضرت سلمان فارسی رضی الله تعالی عنه یو وړوکی شان لرګی راوچت کړو او وی فرمایل که په جنت کې ته دومره لرګی هم لټول غواړې نو تا ته په نظر باندې رانشي. عرض وکړی شو بیا به دا کجوري او دا نورې ونې چرته وي؟ نو وی فرمایل د هغې جرړې به د ملغلرو او سرو زرو وي، او په بره حصه کې به یې میوی وي. په جنت کې یوه ونه ده د کومې په سوري کې چې تر سلو کالو پورې تیز اس باندې ناس مزل کوي بیا به هم د هغې هغه سوری ختم نشي. جنتی محل او د هغې دروازې او دیوال: په جنت کې د مختلف قسمه قیمتي کانو داسې صفا سوتره محلونه دي د کومو دننه حصه چې د بهر نه او د بهر حصه د دننه نه ښکارېږي. د جنت دیوالونه د سرو زرو او د سپینو زرو د خښتو او د مشکو د خټې نه جوړ دي. یوه خښته د سرو زرو، بله د سپینو زرو، ځمکه یې د زعفرانو ده. د کانو په ځای په کې لالونه او یاقوت دي. او په یو روایت کې دي چې د جنت عدن یوه خښته د سپینو ملغلرو ده، یوه د سرو یاقوتو ده، او د مشکو خټه ده، او د ګیا په ځای پکې زعفران دي. د ملغلرو کاڼي، د عنبرو خاوره. په جنت کې به د یوې یوې ملغلرې خیمه وي د کومې اوچتوالی چې به شپېته میله وي. سیدنا امام محمد ابن محمد ابن محمد غزالی رحمت الله علیه د جنت د محلونو شوق زیاتوي او ارشاد فرمایي: په دې خبره باندې ډېره حیرانتیا ده چې که ستا ملګري یا ګاونډیان په مال یا په اوچت کور کې ستا نه مخکې شي نو په تا باندې دا خبره ښه نه لګي او ستا سینه ورته تنګیږي او د حسد په وجه ستا ژوند ګرانېږي. خو ستا دپاره د ټولو نه بهتر حالت دا دی چې ته په جنت کې خپل ځای جوړ کړي. حالانکه ډیر داسې خلق دي کوم چې په جنت کې د نیکو په ذریعه ستانه زیات مخکې تلونکي دي او دنیا د خپل ټول مال او اسباب سره هم د هغې برابر نشي کېدی. صف ماتم اوټې خالی هو، زندانې ټوټې زنجیرې، گناہگارو چلو مولا نے در کھولا ہے جنت کا. شرح کلام رضا. امام عشق و محبت اعلی حضرت امام احمد رضا خان رحمت اللہ علیہ د قیامت دورزی د نبی رحمت شفیع امت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم د شفاعت د خوندور منظر تصور سره بیانی چې د الله پاک په اجازت او رحمت باندې بچکل زمونږ خوږ آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم د گناہگارانو شفاعت فرمائی او دوزخ تا د تلونکو به د خوږ آقا او مولا مکی مدنی مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم د شفاعت خیرات نصیب کیږي بیا به د قیامت منظر سداستی وي چې په حساب کتاب کې ولاړ پریشانه خلق با راپاسی د دوزخ د سزا نه به خلاصې ملاویږي او آواز با راضی چې ګناګارانو زی زی د جنت طرف ته زی الله پاک ستاسو د پاره د جنت دروازې کلاوي کړی دي. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. جنتی شربتنا د دنیا د خوږ نه خوږ شربت او جوس د جنتی شربتونو نه قربان شه ځکه چې د دنیایي شربت او د جوسو مزه په خوله کې د لږ سات د پاره وي خو په جنت کې سلور دریابونه دي یو د اوبو دویم د پیو دریم د شاتو او سلورم د شرابو بیا د دې نه نهرونه وزي او د هر جنتی په کور کې بهیږي د هغه ځای د نهرونو شان دا دی چې هغه د ځمکې په کنستو سره ځمکه کې دننه نه بهیږي بلکې د ځمکې د پاسه روان وي د نهرونو یوه غاړه به د ملغلرو او بل غاړه د یاقوتو او د نهرونو ځمکه به خالص د مشکو وي د هغه ځای شراب د دنیا د شرابو په شان نه دي په کومو کې چې بدبویي تریووالی او نشی او سکلو والی بې عقله کیږي په خپل اختیار کې نه وي ګډې وړې خبرې کوي هغه شا پاک شراب د دې ټولو خبرو نه پاک او منزح دي. الله پاک په قرآن کریم کې په دیرشمه سپاره سورة المطففین آیت نمبر 15 نه تر د 18 پورې ارشاد فرمایي یسقون من رحیق مختوم ختامه مسک وفي ذلك فليتنافس المتنافسون ومزاجه من تسنيم عين يشرب بها المقربون. مفهوم ترجمه کنز الارفان په هغه باندې به پاک او صفا خالص شراب سکلې کی چې په هغه با مهر لګولې شوی وي د هغه مخر د مشکو دی او رعبت لرونکو لا خو په مغی کې رعبت لرل پکار دی او په دې کې تسنیم ګټ کړلې شوی دی یو چینا چې د هغه نه به مقرب بندگان سکل کوي. په تفسیر سورۃ الجنان کې د دې آیتونو تفسیر سداسې بیان کړی شوی دی چې په جنت کې با دوی باندې صفا سترا خالص شراب سکلې کیږي د کومو په لوښو باندې چې به مهر لګولې شوی وي او مبرار یعنی پرهیزګاران خلق به د دې هغه مهرونه لرې کوي په دې لوښو باندې لګولې شوی مهر د مشکو جوړ کړی شوی دی او رغبت لرونکو ته د الله پاک د اطاعت طرف ته د رغبت کول او د ګناهونو د بچ کېدو سره هم د دې طرف ته رغبت لرل پکار دي چې هغوی د مشکو مهر لګیدونکي دا شراب حاصل کړي او په دې شرابو کې تسنیم ګټ کړلی شوی دی کوم چې د جنت په شرابو کې د ټولو نه اعلی شراب دی او د تسنیم شراب هغه چی نه ده د کومې نه چې به صرف د الله پاک مقرب بندگان سکل کوي او د نورو جنتیانو په شراب کې به د تسنیم شرابو یو یو ساسکې ملاولې شي. جنتی شراب د چا د پاره؟ د الله پاک خوږ آخری نبی صلی الله علیه و آله و سلم ارشاد او فرمایلو څوک چې دا خوښوي چې الله پاک په هغه بنده باندې په آخرت کې شراب اوس کی نو هغه دی دا په دنیا کې پریږ دی چشم تر اور قلب مضطر دی اپنی الفت کی مئی پلا یا رب. جنتی خوراک په مختلفو ملکونو او خارونو کې د خوراک د خوندونو چک کولو والا له د جنت خوراکونو شوق ساتل پکار دی. الله پاک د جنتیانو د خوراکونو ذکر په قرآن کریم کې فرمایلی دی چې میوې غټې غټې مرغۍ منو سلوا شات پی او بشمیره قسمه خوندور خوراکونه به ملاوي هغوی چې څه وغواړي نو فورا به د هغې مخې ته موجود وي که یو مرغۍ وویني او د هغې غوښې ته یې زړه وشي نو هغه وخت به هغه مرغۍ وریته کړی شوي د هغه خواله راشي که د اوبو وغیره خواهش یې وي نو جام به یې په خپله لاسته راشي په هغې کې به د صحیح اندازې مطابق اوبه پی شراب او شات وي چې د هغه د خواهش نه به نه یو ساسکې کم وي او نه به یو ساسکې زیات د څکلو نه پس چې به د کوم ځای نه د هغه اوبه وغیره راغلي و او هغه ځای ته به په خپله باندې واپس لاړ شي. جنتی میوې د دنیایي میوو په شان ولې؟ په قرآن کریم کې د جنتی میوو په باره کې وضاحت ارشاد شوی دی چې هغه میوې د دنیاوي میوو سره مشابهت لرونکي وي ځکه چې د جنتیانو دنیاوي میوې خوښې وي خو د هغې خوند به د دنیا د میوو نه ډیر اعلی پڑمبئی سفارہ سورۃ البقرہ آیت نمبر 55 کی ارشاد دے کلما رزقوا منها من ثمرۃ رزقا قالوا هذا الذي رزقنا من قبل واوتوا به متشابها. مفہوم ترجمہ کنز الارفان کله چې هغه ته د هاغه باغونه د خورلو د پاره سمیو ورکلی شي نو ایبا دا خو هما روزی ده کومه چې موږ ته مخکې راکړی شوی وه، حالانکه هغوی ته مخکې صرف په شکل کې د دې په شان میوه ورکړی شوی وه. په جنت کې د هاضمې نظام، په جنت کې به نجاست، گند، لاړې، د بدن خیرې دا سیزونه به بالکل نه وي. یو خوشبوداره په آرام سره رقې به راشي او یو خوشبودار په آرامه خوله باندې به اوزي. ټول خوراک به د هغې سره هضم شي. د ډرقې او خولې نه به د مشکو خوشبوی ځي. د جنتیانو خدمت، کم از کم د هر جنتی سر ته به 10,000 خادمان ولاړ وي. په خادمانو کې به هر یو سره په یو لاس کې د سپینو زرو، په بل لاس کې د سرو زرو جام وي، او په هر جام کې به د بیل بیل رنگ نعمتونه وي چې څومره یې خوري خوند به یې نه کمیږي بلکې زیاتیږي. به په هر نوړۍ کې به اویا قسمه خوندونه وي، او د هر نوړۍ خوندونه به د یو بل نه بدل بدل وي، او هغه خوندونه به په خپل خپل ځای باندې مخصوصیږي. هم د یو خوند احساس به په بل خوند هیڅ اثر نه غورځي. گدا بی منتظر ہے خلد میں، نیکو کی دعوت کا، خدا دن خیر سے لائے سخی کے گر ضیافت کا. د جنتیانو شان او شوکت، د خ او قیمتی جامو اغوستو شوق لرونکو که د جنت کپڑه په دنیا کې واغوستی شي نو څوک یې چې ویني هغه به بیهوشه کیږي، او د خلقو نظر به هغه برداشت نه کړی شي. د جنتیانو جامې به نه زړیږي. د جنتیانو د سر، بڼو او ریزو ویښتو نه علاوه به د بدن په یوه حصه باندې هم ویښته نه وي، ټول به بې ویښتو وي. په رانجو تورې کړی شوې سترګې د 150 کالو د عمر به ښکارېږي، چرې به هم د دې نه زیات نه معلومیږي. د جنتیانو ځواني به چرې هم نه ختمیږي. د نو نو پیشنونو اختیارولو سره خلکو ته ځان ښودونکو ته په کار دی چې جنت ته بوتلونکو اعمالو کوشش وکړي. د جنتی حورو حسن و جمال. وګو محترم اسلامي رونو، حورا یعنی جنتی زنانا که ځمکې ته وګوري نو ځمکه به تر اسمانه پورې رڼا شي، او د خوشبویو نه به ډکه شي، او د سپوږمیو د نور رڼا به لاړه شي، او د هغې لوپټه د دنیا او د مافیها یعنی دنیا او څه چې په دنیا کې دی د دې ټولو نه بهتر دی. هر یو جنتی ته به په حور عین یعنی غټو سترګو والا جنتی زنانو نه کم از کم دوه ښځې داسې ملاویږي چې اویا جوړې به یې اغوستې وي. بیا به هم د هغوی د جامو او غوښې نه دننه د پنډو د هډوکي هغه نلۍ هم ښکارېږي، لکه څرنګه چې په سپینه شیشه کې سره شراب ښکارېږي. او دا په دې وجه باندې چې الله پاک دوی ته د یاقوت په شان فرمایلی دي. په یاقوت کې که چرې سوری وکړی شي او تار پکې واچولی شي نو ضرور به هغه تار ښکارېږي. انسان به د هغې په مخ کې خپل مخ د آینی نه هم زیات سپا ویني. او په دې حوره باندې به چې د ادنا درجې کوم ملغلرې پرتې وي هغه به داسې وي چې د مشرق نه تر مغربه پورې به رڼا کوي. چې کله یو بنده جنت ته لاړ شي نو د سر او خپو طرف ته به دوه حورې دومره په خوږ آواز د الله پاک تعریف او پاکي بیانوي چې مخلوق به چرې هم دومره خوږ آواز نه یې اورېدلی. د ټولو نه زیاتې حورې د چا دپاره دي؟ اے د خوږ نبی صلی الله علیه و آله و سلم عاشقانو، د الله پاک په خوږ نبی صلی الله علیه و آله و سلم باندې په ناستا، په ولاړه، د ګرځېدو په وخت هر وخت درود پاک لولي. چې ولې چې د نبی علیه السلام فرمان مبارک ته چې په جنت کې به ټولو نه زیاتې حورې هغه کس ته ملاویږي څوک چې په ما باندې د ټولو نه زیات درود لستونکی دی. کیوں نہ زیبا ہو تجھے تاجوری، تیری ہے دم کی ہے سب جلوگری، ملک و جن و بشر حور و پری، جان سب تجھ پہ پیدا کرتے ہیں. شرح کلام رضا اعلی حضرت امام احمد رضا خان رحمت اللہ علیہ و بارگاہ رسالت کے عرض کوي، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، دا اللہ پاک پا عطا سر دا دنیا او دا آخرت بادشاہی ہم ستاسو لائق دا، ځکه چې د دنیا او د آخرت ټول سپرلی نعمتونه هم ستاسو په وجه دي. که تاسو دنیا ته تشریف نه وې راوړی نو الله پاک په دا دنیا نه و پیدا کړی. د خالق کونین په عطا سره تاسو مالک کونین یې. فرښتې، پیریان، انسانان، حوری او خاپیری ټول ستاسو نه قربانیږي. وہ جو نہ تے تو کچھ نہ تا، وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو، جان ہے وہ جہان کی، جان ہے تو جہان ہے.
د جنتیانو سورلی او خادمان. ای جنت ته د تلو خواهش لرونکو، جنتیان چې به د یو بل سره کله ملاویږي نو د یو تخت به د بل خواله په هوا کې لاړ شي. او په یو روایت کې دي چې هغوی له به ډیر د اعلی درجې سورلی او اسونه راوستی شي. هغې به په هغې باندې کینی او چرته چې تلل غواړي نو ځي به. جنتیان ته د ملاویدونکو نعمتونو بیان د مرتبه او د درجه په لحاظ سره به د ټولو نه وړوکې جنتی د پاره اتیا زره خادمان او دو اویا زره ښځې وي، او د هغوی ته به داسې تاجونه میلاویږي چې د هغې یوه وړوکې ملغلره هغه به د مشرق نه تر د مغرب پورې دا غونډه فاصله روښانه کوي. او که مسلمان د اولاد خواهش وکړي نو د هغې حمل او وضع یې د ماشوم پیدا کیدل او د پوره عمر یعنې د دیرشتو کالو کیدل دا به د خواهش کولو سره په یو لحظه کې دا عرصه وشي.
په جنت کې به ورځ او شپه نه وي. د جنت ژوند ډیر ښکلی او د همیشه د پاره دی. په دې وجه په جنت کې خوب نشته، ولې چې خوب یو قسم له مرګ دی او په جنت کې مرګ نشته. حضرت زبیر ابن محمد رحمت الله علیه فرمایي په جنت کې نه شپه شته او نه نور سپوږمۍ. جنتیان به همیشه په نور کې اوسیږي. د هغوی د پاره به د شپې او د ورځې یو مقدار وي. د شپې پیژنګلو به دوی د پردو راز وړندولو او د دروازو د بندولو سره کوي، او د ورځې پیژنګلو به د پردې لرې کولو او د دروازې د کلاویدلو سره کیږي. د الله پاک په بارگاه کې د اعلی حضرت رحمت الله علیه شهزاده مصطفی رضا خان رحمت الله علیه عرض کوي، داخل هلد هم کو جو فرمائے تو، هم هو اور حور و غلما لب آب جو، اور جام طہور اور مینا سبو، دیکھ عادات تو رہ جائے پی کر لہو، اللہ 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 صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. د جنت موسم، حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ فرمائی په جنت کې به موسم درمیانه وی، هلته به نه گرمی او نه به یخنی وی. د جنت د ټولو نه لوی نعمت د حضرت سعید ابن مسیب رضی اللہ تعالی عنہ د حضرت ابو هريره رضی اللہ تعالی عنہ سره ملاقات شو، نو حضرت ابو هريره رضی اللہ تعالی عنہ فرمایل زه د الله پاک نه سوال کوم چې هغه ما او تاسو د جنت په بازار کې یو ځای کی. حضرت سعید رضی اللہ تعالی عنہ حیران شو او وی ویل آیا په جنت کې و بازار می؟ حضرت ابو هريره رضی اللہ تعالی عنہ فرمایل آو ز رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم خبر کړم چې جنت والا چې کله جنت ته داخل شي نو د جنت په درجو کې به د خپل اعمال مطابق داخلي، بیا به هغوی ته د دنیا د ورځو په حساب سره په یوه هفته کې اجازت ورکول کیږي، نو هغوی به پکې د خپل رب زیارت کوي او د هغې مخې ته به د الله پاک عرش ظاهر شي، او الله پاک به په هغې باندې د جنت په باغونو کې په یو باغ کې تجلی وفرمایي، نو د هغوی د پاره به د نور منبرونه، د ملغلرو منبرونه، د یاقوتو، د زبرجدو منبرونه، د سرو، د سپینو زرو منبرونه کېښودلې شوي وي. په هغې کې چې د ادنا درجې والا جنتي، حالان کې په هغې کې به ادنا سوګم نه وي، د مشکو او د کاپورو په ډیری باندې به ناست وي، او هغې به دا تصور هم نه کوي چې کورسو والا د هغې نه په اعلی ځای کې ناست وي. حضرت ابو هريره رضی اللہ تعالی عنہ فرمائی ما ارزو کو یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آیا مونگا بخپل رب وینو؟ ارشاد او فرمائلو آو آیا تاسو د نور او د سوار لسم شپې د سپوږمۍ په لیدو کې شک کوئ؟ مونگا ارزو کو نا. ارشاد یو فرمایلو هم داسې به تاسو د خپل رب په لیدلو کې شک نه کوئ. په هغه مجلس کې به د هر یو مخې ته د الله پاک بغیر د حجاب نه، بغیر د سفردو نه موجود وي، تر دې پورې چې په هغې کې به یو کس ته ارشاد وفرمایي ای د پلانکي زویه، آیا تا ته هغه ورځ یاد ده چې کله تا داسې ویلي وو؟ الله پاک به هغه ته د هغه بعضې دنیاوي بداهدیانې را یادې کړي، نو هغه بنده به عرض وکړي ای الله، آیا تا زه نه یم بخلی؟ الله پاک به ارشاد وفرمایي آو، ته خو زما د لوی رحمت په وجه هم دې خپلې درجې ته را رسېدلی. هغه به هم په دې حالت کې وي چې د هغوی د پاسه به وریځې را خورې شي، او په هغوی باندې به داسې خوشبویي را ووري چې هغه شان خوشبویي به یې چرته هم د یو څیز نه یې موندلي. او زموږ رب به ارشاد فرمایي د هغه اکرام او انعام طرف ته لاړ شئ کوم چې ما ستاسو دپاره تیار کړی دی، او په هغې کې چې مو څه خوښ وي وایخلئ. بیا به موږ هغه بازار ته لاړ شو کوم چې به پرښتو راګیر کړی وي، ګیر چاپیر به ترې پرښتې ولاړې وي. په دې کې به هغه څیزونه وي د کومو په شان چې نه سترګو لیدلي دي، نه غوږونو اورېدلی دي، او نه په زړونو کې د هغې خیال راغلی دی. نو بیا چې موږ څه غواړو هغه به موږ ته راکولی شي. هلته به نه خو اخیستل وي او نه به خرڅول وي، او په دې بازار کې به جنتیان د یو بل سره میلاویږي، او اوچتې درجې واله به په خپله راځي، او د ځان نه د ښکته درجې واله سره به میلاویږي، حالان کې په هغوی کې ښکته څوک هم نشته. نو په هغه اوچتې درجې واله جنتي باندې چې به کومې جامې د ښکته درجې واله جنتي وویني، نو هغه به د هغه جامې خوښې شي. لا به هغه آخري خبره ختمه کړې نه وي چې هغه ته به په خپل ځان باندې خپلې جامې خېو لګي. دا به دې د پاره وي چې په جنت کې څوک غمجن نشي. بیا به مونږ د خپلو کورونو طرف ته واپس شو، نو زمونږ سره به زمونږ ښځې ملاویږي او وای به مرحبا، هرکلی دی. کوم وخت چې تاسو د دې ځای نه تلي وی، د هغه وخت په مقابله کې اوس تاسو حسن او جمال ډیر زیات شوی دی. نو بیا به مونږ ووایو چې نن زمونږ د خپل رب کریم په دربار کې کیناستل نصیب شوي وو. خدای جبار په حضور کې زمونږ یو ځای کیناستل نصیب شوي وو. زمونږ حق هم داو چې مونږه داسې راواپس شو لکه څنګه چې اوس راواپس شوي یو. آیا زنانه به په جنت کې د الله پاک دیدن کوي؟ د الله پاک د دیدن په باره کې صحیح خبره دا ده چې د جنتی نارینو او زنانو دواړو به نصیب کیږي د الله پاک خاص عطا. حضرت مفتی احمد یار خان نعیمی رحمت الله علیه لیکي، د جنت په نعمتونو کې به د ټولو نه لوی نعمت دا وي چې الله پاک په د جنتیانو نه راضي وي. چرې به هم د هغوی نه ناراضه کیږي؟ نه، د محبوب رضا د عاشق دپاره د ټولو نه لوی نعمت دی. یاد ساتئ چې د الله پاک رضا او د الله پاک دیدن به د څه عمل په بدله کې نه وي، دا به د رب خاص عطیه وي. جنتونه څو دي؟ د جنتونو شمیره اته ده: دار الجلال، دار القرار، دار السلام، جنت عدن، جنت مأوا، جنت خلد، جنت الفردوس، جنت نعیم. د جنت دعا د الله پاک خوږ آخری نبی مکی مدنی محمد عربی صلی الله علیه و آله و سلم ارشاد او فرمایلو، چا چې درې ځله د الله پاک نه د جنت سوال وکو نو جنت وی ای الله دا جنت ته داخل کی، او کوم کس چې درې ځله د دوزخ نه پناه وغوښته نو دوزخ وی ای الله دا د دوزخ نه په پناه کې وساته. د کوم یو جنت دعا کول پکار ده؟ په یو بل حدیث پاک کې نبی کریم صلی الله علیه و آله و سلم ارشاد او فرمایلو، چې کله تاسو د الله پاک نه سوال کوئ نو د فردوس سوال ته کوئ. خوږو محترم اسلامي رونو، آیا تاسو ته معلومه ده چې جنت الفردوس کوم یو جنت دی؟ زمونږ خوږ آقا مولا مکی مدنی مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم، حضرات اهل بیت او صحابه کرام رضی الله تعالی عنهم به په جنت الفردوس کې وي، ځکه امیر اهل سنت دامت برکاتهم العالیه په خپلو شعرونو او دعاګانو کې اکثر جنت الفردوس غواړي. اللهم ادخلنا جنت الفردوس بغیر حساب، میری سرکار کے قدموں میں ہی انشاءاللہ میرا فردوس میں عطار ٹکانا ہوگا. د حدیث په حکم باندې د عمل کولو په نیت سره د الله پاک په بارګاه کې دعا کوو: یا الله پاکا، د خاتم النبیین صلی الله علیه و آله وسلم په وسیله باندې مونږ ته به حساب به کتاب په جنت الفردوس کې د خپل خوږ آخری نبی صلی الله علیه و آله وسلم گاون را نصیب کی. یا الله پاکا، ما ته بغیر د حساب او د کتاب نه په جنت الفردوس کې د خپل خوږ او آخری نبی صلی الله علیه و آله وسلم گاون را نصیب کی. یا الله پاکا، ما ته په جنت الفردوس کې د خپل آخری نبی مکی مدنی محمد عربی صلی الله علیه و آله و سلم گاون را نصیب کی. آمین بجاه خاتم النبیین صلی الله علیه و آله و سلم. هشت خلد آئی وها، کسب لطافت کو رضا، چار دن برسے جہا، آبر بہاران عرب. صلو علی الحبیب صلی الله تعالی علی محمد. زی د جنت طرف ته. د جنت طلبګارانو، الله پاک د ایمان والو د پاره په جنت کې څومره ښکلي ښکلي او اعلی نعمتونه پیدا کړي دي. الله پاک د په خپل رحمت باندې دا نعمتونه مونږ ته را نصیب کړي، او بی حساب او بی کتاب مو دی جنت ته داخلېدل نصیب کړي. په دنیا کې د ښایسته منظرونو لیدلو دپاره خلق زرګونه لکونه روپۍ لګوي او مختلفو ځایونو ته ځي، بلکې د یو ملک نه بل ملک ته هم سفر کوي. د دنیا ښکلي منظرونه د جنت د ښایست په مقابله کې هیڅ هم نه دي. کاش چې په غرونو په سختو لارو د تللو سره، بلکې بعضې وخت خپل ځان په خطره کې د اچولو سره، د دنیا د فنا کیدونکې ښکلا لیدلو دپاره تلونکي په زړه کې د همیشه پاتې کیدونکې جنت ښکلا حرص پیدا کړي. د دنیا د ښکلو نه ښکلی منظر چې وویني، نو دا تصور وکړئ چې کوم رب فنا کیدونکې دا دنیا دومره ښکلې پیدا کړې ده، کومه چې د لیدو په لحاظ سره د هغه د فرمانبرداره او ګناهګارانو دواړو دپاره یو شان ده. نو هغه خدای به خپل جنت، کوم چې صرف د نیکانو او فرمانبردارو دپاره جوړ کړی دی، هغه به څومره ښکلی وي. هغه هم داسې چې ختمیږي به نه د یو څو منټونو د یو څو ګنټو دپاره نه، بلکې د هغه په رحمت باندې به جنت ته داخلېدونکي به د همیشه ژوند نصیب کیږي. کاش چې د جنت موندلو دپاره د نیکو اعمالو کولو شوق پیدا شي. د دنیا د لږو ورځو سیلونو او مزو دپاره او د ښکلي منظرونو د لیدلو دپاره محنت برداشت کیدای شي، خو د جنت حاصلولو دپاره د نیکو کوشش ولې نه کیږي؟ سیدنا امام محمد ابن محمد ابن محمد غزالی رحمت الله علیه فرمای، د جنت د حقیقت او د جنتیانو د نعمتونو او خوشحالو تصور کوه، او غور کوا او د هغه کس د ارمان اندازو لګوا چا چې د جنت په بدله کې صرف په دنیا باندې قناعت وکړ او د جنت نه محروم پاتې شو. د جنت طلبګارانو جنت د عبادت په محنت کې پټ کړی شوی دی. د دنیا 15 کاله مختصر ژوند په عبادت کې تیر کړئ نو بیا به د همیشه ژوند په راحت او په سکون کې تیریږي. په نفس باندې د محنت کولو سره، په عبادتونو او ریاضتونو کې د وخت تیرولو سره، په سنتو باندې عمل کولو سره، د نیکۍ دعوت ورکولو سره، د ګناهونو د بچ کېدو سره، بلکې د نور د بچ کولو سره ژوند تیرونکی به د الله کریم په رحمت باندې جنت ته داخلیږي. یقینا چې جنت به هم د الله پاک په رحمت باندې عطا کیږي، ځکه چې جنت ته د داخلېدو دپاره هم هغه موږ ته د نیکو اعمالو کولو او د ګناهونو د بچ کېدو حکم فرمایلی دی. ځکه موږ لا کوشش کول پکار دی چې موږ د هغه فرمان برداره بندگان جوړ شو. الله پاک دې په خپل رحمت، په خپل کرم او د خپل خوږ نبی صلی الله علیه و آله وسلم په وسیله باندې زموږ د ګناهګارانو خپل پاک کور جنت ته بغیر د حساب او د کتاب نه داخلېدل نصیب کړي. آمین بجاه خاتم النبیین صلی الله علیه و آله وسلم. جنت ته بوتلونکي اعمال، هسې خو هر یو نیک کار جنت ته بوتلل کولی شي، خو اوس یو څو هغه نیک اعمال بیانولی شي په کومو باندې چې د عمل کولو په باره کې په احادیثو مبارکه او په روایاتونو کې د جنت زیری ورکړی شوی دی. د الله پاک د رضا دپاره په دې باندې عمل کول جنت ته داخلېدو سبب جوړېدی شي. اول نمبر، کلمه اسلام. د مسلمانانو دریم خلیفه حضرت سیدنا عثمان غنی رضی الله تعالی عنہ روایت دی چې نبی رحمت صلی الله علیه و آله وسلم وفرمایل، کوم کس چې په لا اله الا الله باندې د یقین ساتلو سره مړ شو هغه به جنت ته داخلیږي. حضرت علامه عبدالمصطفی اعظمی رحمت الله علیه فرمایي، دا د اسلام هغه بنیادی کلمه ده په کومه باندې چې د اسلام ټول عمارت یعنی ودانی قائمه ده. دا کلمه به شکه چې جنت ته بوتلونکي عمل، بلکې جنت ته د بوتلونکو ټولو نیکو اعمالو اصل او بنیاد دی. په حدیث کې چې چرته د صرف لا اله الا الله ذکر وکړی شي د هغې نه مراد پوره کلمه یعنی لا اله الا الله محمد رسول الله ده. دویم نمبر، په سنتو باندې عمل. په سنتو باندې عمل یوازې جنت ته داخلېدو سبب نه دی، بلکې په سنتو باندې د عمل کوونکو خوشقسمت و عاشقان رسول به په جنت کې د خوږ آقا و مولا مکی مدنی مصطفی صلی الله علیه و آله وسلم گاوند نصیب کیږي. لکه څنګه چې د الله پاک په عطا سره زموږ د ګناهګارانو جنت ته د بوتلین کې خوږ آقا صلی الله علیه و آله وسلم فرمان مبارک دی، چا چې زما د سنت سره محبت وکړو هغه زما سره محبت وکړو، او چا چې زما سره محبت وکړو هغه به په جنت کې زما سره وي. سینا تیر سنت کا مدینہ بنے آقا، جنت میں پڑوسی مجھے تم اپنا بنانا. دریم نمبر، د جنت اته واړه دروازې برسېره کیږي. په حدیث پاک کې دی، چا چې په ښه طریقه اودس وکړو او بیا یې د اسمان طرف ته مخ کړو او کلمه شهادت یې وویله، د هغه دپاره د جنت اته واړه دروازې برسېره کولی شي په کومه چې غواړي دننه د داخل شي. سلورم نمبر، جمعات جوړ کړئ، جنتی محل حاصل کړئ. د الله پاک په عطا سره مالک جنت قاسم نعمت صلی الله علیه و آله وسلم وفرمایل، څوک چې د الله پاک د پاره یو جمعات جوړ کړي نو الله پاک با هغه د پاره په جنت کې یو کور جوړ کړي. حضرت مفتی احمد یار خان نعیمی رحمت الله علیه فرمایي، که جمعات وړوکی جوړ کړي او که غټ، که په یوازې جوړ کړي او که نورو سره په شریکه باندې، خو که په نیت کې اخلاص وي نو انشاء الله الکریم همدا ثواب یعنی په جنت کې به کور نصیب کیږي. پنځم نمبر، مونس. د مدینه د تاجدار صلی الله علیه و آله وسلم فرمان مبارک دی. الله پاک ارشاد فرمایي، که بنده په وخت باندې مونس وکړي نو زما د بنده زما په ذمه کرم باندې وعده ده چې هغه له عذاب ور نکړم او به حساب جنت ته داخل کم. پڑھتے رہو نماز تو چہرے پہ نور ہے، پڑھتا نہیں نماز وہ جنت سے دور ہے. شپگم نمبر، سنت مؤکدہ. د الله پاک د رحمت نه د ډک جنت په غوښتلو کې ناقلاره شي او د دې د حاصلولو کوشش تیز کړي. د فرض مون سره سره د سنت مؤکده عادت هم جوړ کړي او جنت ته داخل شي. لکه څنګه چې د ټولو مسلمانانو د خوږې مورجانې حضرت ام حبیبه رضی الله تعالی عنها نه روایت دی چې د مدینې سرکار صلی الله علیه و آله وسلم وفرمایل، کوم کس چې په شپه او ورځ کې 12 رکعاتونه وکړي د هغه د پاره به په جنت کې یو کور جوړ کړی شي. 4 رکعاته د ماسپخیم نه مخکې او 2 رکعاته د ماسپخیم د مونځ نه پس او 2 رکعاته د ماخام د مونځ نه پس او 2 رکعاته د ماسختن د مونځ نه پس او دو رکعت د سحر د منځنه مخکي دا ټول دولس رکعتونه سنت مؤکده دي. په یو حدیث پاک کې دي چا چې د ماسپخیم نه مخکي سلور او د ماسپخیم نه رستو سلور رکعتونو باندې محافظت یعنی پابندی اختیار کړه الله پاک به په هغه باندې اور حرام کړي. حضرت علامہ طحاوی رحمۃ اللہ علیہ فرمائی دا سے کسب بالکل اور تن داخلے گی او دہاغ گناہوں نہ بوران کریشی او پد باندے چے کم حقون دی اللہ پاک با پہاغے باندے دہاغ فریق راضی کری یا دا مطلب دے چے ہاغ لبد دا سے کارون توفیق ورکڑی پکم باندے چے سزا نوی. حضرت علامہ شامی رحمۃ اللہ علیہ فرمائی دہاغ دا پارا زیر دے چے پسعادت باندے بدہاغ خاتمہ کی گی او ہاغ با دوزختہ نہ داخلی. ون نمبر د تہجد منس د حضرت عبداللہ ابن سلام رضی اللہ تعالی عنہ روایت تے چکر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینے تے تشریف راوڑو نو ما چ د ٹول نہ مخ کے کم حدیث فاق د نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نہ وری دلو ہغه داو چ اے خلقو تاسو سلام عام کئ پخل کو باندے ڈوڑے خوری د خپل سرا د خپل خپلوانو سرا خسلوک کوي او د شپې چې کله ټول خلق او دوی نمونس کوي کتا سودا سے کوي نو په سلامتیا سره به جنت ته داخل شي. د تهجد او د منس په برکت بخنه د سلسله عالیا قادریه رضویه عطاریه یو لسم پیر او مرشد حضرت جنید بغدادی رحمت الله علیه د وفات نه پس چا په خوب کې ولیدلو نو پختنه ته وکړه اے ابو القاسم دا د هغه کونیتو د وفات نه پس تاسو سره سم عمل وشو او فرمایل مونږ له سره په هغه وړو وړو رکاتونو فائده راکړه کوم به چې مونږ د سحر په وخت ادا کولو. اتم نمبر د تحیت الوضو منس نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم د سحر په د منس په وخت کې حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ ته فرمایل اے بلالا تا چې په اسلام کې د ټولو نه زیات کوم د امید والا عمل کړی دی هغه ماته بیان کړه. تاسو د تللو آواز د ځان نه مخکې اوریدلې دی. نو حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ عرض کو زما د ټولو نه زیات د امید والا عمل دا دی چې زه د ورځې یا د شپې په صحیحه کې چې کله هم اودس کوم نو زما په قسمت کې چې مونځ لیکلی شوی وي نو هغه د هغه اودس سره کوم. مفتی عبدالمصطفی اعظمی رحمت الله علیه لیکي د حضرت بلال رضی الله تعالی عنہ په جنت کې د حضور صلی الله علیه و آله وسلم نه مخکې مخکې تلل دا څه د بی ادبۍ خبره نه ده. د باچا سره خادمان د باچا نه رستو رستو او سره خادمان مثلا نقیب یعنی د باچا د سورلۍ نه مخکې مخکې آواز کوونکې او چوبدار مخکې مخکې زی او دا دواړه هم د بادشاہ با ادب خادمان دي. د دې حدیث نه حضرت بلال رضی الله تعالی عنہ د اوچتې درجه فتح لګي چې هغه په جنت کې د حضور صلی الله علیه و آله وسلم نقیب جوړ شوی او د حضور صلی الله علیه و آله وسلم نه مخکې مخکې د حضور صلی الله علیه و آله وسلم د راتلو اعلان کولو او روانو او د حدیث نه ظاهریږي چې دا اوچته مرتبه هغوی ته د تحیت الوضو په برکت باندې نصیب شوې ده. مدنی گل د اودس نه پس د اندامونو د وچیدو نه مخکې دوه رکعات منس کول مستحب عمل دی او دې ته تحیت الوضو وی. نهم نمبر زکات د خوږ آقا صلی الله علیه و آله وسلم په بارگاه کې یو کلی کې اوسیدونکي صحابه حاضر شو او عرض یې وکړو چې په سداسې عمل باندې زما رهنمایو کا چې کله زه هغه عمل وکم نو زه جنت ته داخل شم. نو حضور صلی الله علیه و آله وسلم ارشاد او فرمایلو ته د الله پاک عبادت کوا د هغه سره څوک شریک مگر زوا فرض منز ادا کوا زکات ورکوا او د رمضان روجی نسا. نو هغه چې دا ووریدل نو عرض یې وکړو په هغه ذات باندې مې د قسم وی د کوم په قبضه او قدرت کې چې زما جان دی زبا د دین زیات نور حسم نکو. بیا چکل هغه صحابی واپس لاړلو نو حضور صلی الله علیه و آله و سلم او فرمایل چې سوک دا غوړی چې هغه سوک جنتی انسان وینی نو هغه د دې انسان ته وګوري. لسر نمبر روجا د اخری نبی صلی الله علیه و آله و سلم فرمان مبارک ته په جنت کې یو دروازه ده کوم ته چې باب الریان ویل شي په دې باندې به د قیامت پورز روجنی اون کی جنت ته داخليږي. د روجنی اون کو نه علاوه با سوګم په دې دروازه باندې جنت ته نه داخليږي. ویل کیږي با روجنی اون کی چرته دي بیا به هغه ادریږي او د هغه نه علاوه به سوګ هم په هغه باندې داخليږي چې کله دا خلک داخل شي نو دا دروازه به بند کړی شي. یو لسن نمبر حج د صحابه رسول حضرت ابو هريره رضی الله تعالی عنہ نه روایت ته چې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم او فرمایل یو عمره د بلې عمره پورې د دې دوانو ترمنځ د گناهونو کفاره ده او د حج مبرور د جنت نه علاوه هیڅ جزا نشته. دولسم نمبر په دنیا کې د خپل جنتی مقام د لیدلو وظیفه دا الله پاک په خوږ آخري نبی مکی مدنی محمد عربی صلی الله علیه و آله وسلم باندې روزانه درود پاک لولی، کلګه شان توجه کوي او لک شان وخ وباسي او روزانه ضرب کارتا درود پاک لستل شي، نو په داسې خوش قسمت باندې څنګه کرم کیږي واوري. د نبی کریم صلی الله علیه و آله وسلم فرمان مبارک ته، څوک چې په یو ورځ کې په ما باندې زر کارتا درود پاک لولی، هغه به تر هغه وخت پورې نه مړ کیږي تر سو پورې چې په جنت کې خپل مقام اونویني. هر وقت جہاسے کہ انہی دیکھ سکوں میں، جنت میں مجھے ایسی جگہ پیارے خدا دے. په جنت کې به زنانو ته څه ملاویږي؟ د جنت بیان چې کله ولوستلی شي یا واورولی شي، نو عام طور د زنانو په ذهن کې راځي چې زنانو ته په جنت کې څه ملاویږي، یا داسې زنانه چې کومې د واده نه مخکې وفات شوي وي، هغوی چې جنت ته لاړې شي نو څنګه به اوسیږي؟ نو په دې باره کې تفصیل دا دی چې زنانو ته به په جنت کې د هغوی هغه خاوندانان ملاویږي په دنیا کې چې دوی د چا په نکاح کې وي، په دې شرط سره چې خاوند یې هم جنتي وي. دویم، که د یوې زنانه خاوند جنت ته لاړ نه شي، نو د هغه به د بل جنتي نکاح نارینه سره په نکاح کې راوستی شي. دغه شان چې کومې زنانه د واده نه مخکې وفات شوي وي، هغوی به هم په جنت کې د یو نارینه په نکاح کې راشي. دریم نمبر، د دې نه علاوه د جنت نعمتونه، مثلا محلونه، جامې، خوراکونه او خوشبویانې وغیره، د نارینه او د زنانو دواړو په منځ کې شریک دي. دریم نمبر، که یوه زنانه د یو نه پس بل او د بل نه پس بل او د بل نه پس بل د ډیرو نارینه په نکاح کې راغله، نو په دې کې دوه قولونه دي. د یو قول مطابق د ټولو نه په آخره کې چې د چا په نکاح کې وه، په جنت کې به د هغه سره وي، لکه څنګه چې د حضور نبی کریم صلی الله علیه و آله وسلم فرمان مبارک دی، ښځه به په جنت کې د خپل هغه خاوند په نکاح کې ورکړی کیږي کوم چې په دنیا کې د هغې د ټولو نه آخري خاوند وي. دویم قول دا دی چې د کوم اخلاق ښه وي هغه ته به ملاویږي، لکه څنګه چې د ټولو مسلمانانو خوږې مورجانې حضرت بیبی ام سلمہ رضی الله تعالی عنها عرض وکړو، یا رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم، بعضې زنانه په دنیا کې دوه درې یا څلور خاوندانانو سره د یو نه پس بل او د بل نه پس بل د هغې سره ودونه کوي، بیا چې د مړ کېدو نه پس هغوی په جنت کې یو ځای شي، نو ښځه به د کوم خاوند دپاره وي؟ ارشاد یې وفرمایلو، هغې له به اختیار ورکړی شي، او د کوم خاوند اخلاق چې په دنیا که در طولو نخوی هغه به اختیار وی. په دې دوانو حدیث و پا اقوالو که سر تکراو نشتا، لکه څنګه چې حضرت امام احمد ابن حجر مکی شافعی رحمت الله علیه فرمای، کوم زنانه چې د یو نه پس بل او د بل نه پس بل ډیرې نکاحګانې کړې وي، او هر یو خاوند هغې له طلاق ورکړی وي، خو آخري خاوند هغې له طلاق نه وي ورکړی، او هغه د هغه په نکاح کې وفات شوه، نو په دې حالت کې به هغه د آخري خاوند په نکاح کې وي، لکه څرنګه چې په ړومبي حدیث پاک کې دي. دویم صورت دا دی چې هغې ډیرې نکاحګانې وکړې، خو هر یو خاوند هغې له طلاق ورکړی وي، او چې کله هغه وفات شوه نو د چا په نکاح کې نه وه، نو صرف په دې حالت کې به هغې له اختیار ورکولی شي، او د کوم خاوند اخلاق چې په دنیا کې د ټولو نه ښه وي، نو هغه به هغه اختیاروي. دنیا ته د جنت نه راغلي ولس سیزونه. اول نمبر، زمونږ د خوږ آقا مولا مکی مدنی مصطفی صلی الله علیه و آله وسلم فرمان مبارک دی، زما د کور او د منبر په منځ کې چې کوم ځای دی، دا ځای د جنت په باغونو کې یو باغ دی. د دویم نه تر د پنځمه پورې، د مدینې سرکار صلی الله علیه و آله وسلم وفرمایل چې څلور د برکت والا سیزونه الله پاک د اسمان نه نازل کړي دي، اوسپنه، اور، اوبه، مالګه. څلور جنتی غرونه او نهرونه. د شپږو نه تر دیارلسو پورې، د مدینې سرکار صلی الله علیه و آله وسلم ارشاد وفرمایلو، څلور نهرونه د جنت د نهرون نه دي، نیل، فرات، سیحان او جیجان، او څلور غرونه د جنت د غرونو نه دي، احد، تور، لبنان او ورقان. د څوارلسم نه تر د شپاړسمه پورې، چې کله حضرت آدم علیه السلام د جنت نه ځمکې ته تشریف راوړو، نو حجر اسود، د موسی علیه السلام امسا، اوسپنه او هر قسمه تخم یې د جنت نه د ځان سره راوړی و. ولسم نمبر، د معراج سورلی یعنی براق د جنت نه راغلی و. جبریل امی براق لیے جنت سے زمین پر آ پہنچے، بارات فرشتوں کی آئی معراج کو دولا جاتے ہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.